په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته پرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې زمو هارون بچا سلامونه مني په خبرونه کې په خبرونو سربیره په کراچۍ کې د وکوال وزل کې دوه پاره معلوماتو ترڅنګ پر یو شمېر سمویز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو رسپانو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټی کې په کراچۍ ښار کې نامعلوم وسلوالو وتل قوال امجد صابری وژلې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز په نړیوال رورولي غږ کړی چې افغان کډوال په بایزت توګه خپل وطن ته ستانه کړي او په جلال آباد ښار کې په وایمي چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کراچۍ ښار کې نامعلوم وسلوال وتل قوال امجد صابری وژل دي. د کراچۍ پولیسو غوایان قمر زید اسیتی لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی معلوماتو تر مخه امجد صابری سره د خپلو دوه ملګرو د ښار لیاقت آباد نمبر لسم سیمه کې روانو چې نامعلوم وسلوال پرې ډزې وکړې. د آبازی شهید روغتون د غوایان تر مخه امجد صابری په سر او په سینه ویشتل شوی و. په مرګونی حالت کې روغتون ته رسول شوی و چې هلته یې سا ورکړه. پنځه اسالویخ کلن امجد صابری د غلام فرید صابری زوی دی څوک چې د خپل وخت مشهور قوال وو. د امجد صابری د وژنې ذمہواري تر دې دمه کومې وسلوالي ډلې نه ده منلې. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز په نړیوالې رورولۍ غږ کړی دی چې په پاکستان کې میشه افغان کډوال خپل وطن ته په بایزت توګه ولیږي. د پاکستان د خارجه دفتر چارو لخوا خپور شوی بیان کې راغلی چې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار پرون د کډوالو د عالی کمشنرۍ مشر سره ملاقات کړی دی او په نن ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په د افغانو کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. په دې موقع سرتاج عزیز ویلې دي چې په پاکستان کې لډیرې اوږدې مودې راهیسې افغان کډوال میشتي او په افغانستان کې د سیاسي قلارې راتګ وروسته باید افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کړي شي. په دې موقع د کډوالو نړیوالې د عالی کمشنرۍ مشر ویل چې پاکستان له و دېرش کلونو راهیسې دا افغان کډوالو مېلمستیا کړې چې د ستاینې وړ ده. د جنوبي وزیرستان واڼه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو ادا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وژلی او دوه نور یې نیولی دي. لسیمینه د مشال اډو خبریال وایي چې تېره شپه ناوخت امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال په یو کور چاپه ووهله چې په هغه کور کې موجودو کسانو پرې ډزې شروع کړې. په جوابي ډزو کې یو طالب وسلوال وژل شوی او دوه نور نیول شوي دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي.
آئین تقاضا دا ده چې ته د هر مذهب احترام کړې. مذهب په زور بدلول د څه نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین او کسی فرض کا قانون نہیں اور یہ تقاضا ہم نے فکار دادا اگر سیاسی گنجن ہے اگر پارلیمنٹ کی برخ لگے اگر بیت پدا لڑکی قانون سازی ہو جائے.
خو په پاکستان کې میش اقلیتونه شکایت کوي چې د حکومتي چارواکو خبرې تش تر بیانونو حد پورې وي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکاري تنظیم د زیارت د ورځې غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د جون په درویشتم او څلورویشتم با ولسمشر ممنون حسین د پاکستان د پلاوی مشري کوي. د دې تنظیم مقصد د غړي هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول په سیمه کې امن پر ځای ساتل اقتصادي همکاري او ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد کار کول دي. افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمی چاودنې کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت د پولیسو مرستیال مشر عباس سادات ویلي دي چې په جلال آباد ښار کې په بمی چاودنې کې دوه ولسی کسان هم زخمیان شوي دي. سادات ویل دا بم د پولیسو چک پوسټ سره نږدې ښخ کړل شوی و او کېدی شي د ریموټ کنټرول له لارې وچول شو. په سمدستي توګه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. ملکو د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړي چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیخي نورې زیاتې شي. نوموړي ویل چې د هغه اندېښنې په دې وروستو میاشتو کې پر ولسي وګړو پرله پسې خونړۍ بریدونو وروستو نورې سیوا شوي دي او دا بریدونه د روژې مبارکې میاشت کې هم دوام لري. په کابل کې نن مظاهره کوونکو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره د دوی په خبره له ښکاره تیری لاس واخلي. د مظاهره ګډونوالو ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورنډ فرضي کرښه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو په بدله لاره ومومي. په دې اړه پاکستان حکومت سنید ویلي په کابل کې د پاکستان پر ضد دغه لاریون په داسې حال کې کیږي چې سمود وړاندې په تورخم کې د پاکستان او افغاني ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. او وروستی خبر د جنوبی کوریا فوج وایي چې شمالي کوریا د دوو منځني واټن ویشتونکو توغندیو موسودان ازماینې کړي چې یو پکې د 250 میله واټن وهل وروستو د جاپان په سمندرګي کې پریوتې چې ښایي دا تر اوسه پورې تر ټولو اغیزمنه ازماینه وه. جنوبی کوریا وایي لومړنی توغندی له 95 میله واټن وهل وروستو په نیمه لاره کې په هوا کې له منځه لاړ. پیونګ یونګ له اپریل میاشت راهیسې د موسودان توغندي شپږ وارې تجربې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم د کرنسی بې او د موسم حال اسلام آباد د رابی اکرم خان نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.53 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.45 روپیه. او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. پېښور کې به 37 درجه حرارت سلویخ او 28 بنو کې سلویخ او یو کم دیش او په کوټه کې 8 دیش او شل وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی په روانه خبرونه کې یوري. په کراچۍ کې نڅرګند وسلوالو د امجد صابری په نوم یو مشهور قوال او کلاسیکي سندرغاړي په ډزو وژل دي. په دغه اړه معلومات درکو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي او اوس وخت راغلی چې په پاکستان کې مش افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ولاړ شي. د سیمایزو چارو اوسیدونکو د سرګندونو ته د تورخم پر پوله د پاکستان او پاکستانی او افغان ځواکونو وروستۍ نښتو ته د وخت سلامل په توګه ګوري.
چته یو بل سره خفګان وی نتاسه مسلې د افغان کډوالو د پولي اړیکو ته توجه ډیره شي.
د جنوبی وزیرستان کبالی مشران د پاکستان او افغانستان حکومتونو غواړي چې پر تورخم د دروازې جوړېدو یا نه جوړېدو موضوع د خبرو اترو لاره حل کړي.
چې کوم دروازه باندې د جګړې کې باندې کې دواړو خواته د پښتنو کومونو کاج او دا خواخو چې دا مسله ده د مذاکراتو په ذریعہ باندې حل.
او د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس یا د تاجرانو دفتر مشر وایي د دوی د مالونو پر وړونکو گاډو د حکومت لخوا لګول شوی نوی ټیکس نه مني او دا چې د لری کولو لپاره به پر حکومت فشار راوړي.
دا ټیکس الریډي سند حکومت لا مونږ ورکو مونږ الټیمیټلی سړک ته مونږ وزو اخر کې مونږ د دې خلاف عدالت ته مونږ وزو.
پر یو شمېر نورو سیمایزو نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په خبرونو کې مو د په کراچۍ ښار کې د یو مشهور قوال او کلاسیکي سندرغاړي چې امجد صابری نومیدو د وژنې د پیښې په اړه واوریدل. هم دغه پیخي پړه معلومات اخلو. محمد عمران چې د مشال رادیو خبريال له ټلیفون پلی کرا سره دغه عمران سړی مشي او دغه پیخي پړه ک معلومات لري. پولیس سوي چارواکي سوي د امجد صابري صاحب چې د کم ځکه څه وخت وجل شو
اړینه مننه بل دي دا خو تقریبا یو ساعت لاندې دا په رامخ ته شته کله د اردو ژبه مشهور قوال نه بیا ځکه کی سندره وین کړي هغه خپل گاڑی کې روانو سره د خپل ملګرو یو ملګری بل ور سره سلیم صابری په نوم باندې څوک دا وخت خپل دی احمد صابری هغه وجل شي په دغه سلور ویلټی سلور کسان په موټر سایکل باندې سره هغه راغله ولیا قطابات نمبر لسم یو سیمه د بخار کې الته په دې باندې ډزی وکړلی او چې کوم امجد صابری د خپل باندې گاډي چلا په دغه گاډي کې بي روانو نو بیا چې کوم تصویران راغلي بیا کوم د هغه د ویډیو راغلي پای کې باقاعده خود لشي چې هغه په سر باندې او په سینه باندې شپږ ډز وشتل شوی دی. کوم چې پولیس چارواکي دي د چې کوم ویسټ ضلع د یاد دغه چې کوم سره د هغه مشرانو اوس مطبوعاتو ته همدا وویل چې سلور کسان په موټر سایکل باندې راغله په دې ډزی وکړلې او بیا واپس هغه په تخته کې هغوی بریالي شوي دي. بیا عباسي شهید هسپتال ته چې کوم د ښار نږدې دغه سیمې ته نږدې روغتون دی هغه شوي دي چې کوم دغه امجد صابري سلیم صابري دي هلته بیا چې کوم د هسپتال چارواکي دي ایم ایل او دی چې کوم ویان دی هغه د عباسي شهید روغتون ویلي دي چې په مرګوني حالت کې امجد صابري راوړل شوی و او هلته هغه امن راغلی و په ښار کې په یو واري بیا د روانه ونه خصوصا بیا په روژه کې دا پیښې زیاتې شوي دي. موږ خپلو اورېدونکو ته هم ویلي وو چې څو ورځې وړاندې د سند های کورټ د مشر جج زوی هم تښتول شوی دی. هغه هم تر اوسه همدارنګ په ښار کې د پیښې زیاتې شوې دي خاص کر په روژه کې خو تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې یا چې نورې کومې دلته نارمل ویلې کېږي چې دلته مختلفې وسلوالې ډلې دي دا خاص خبر مخته نه راغلی چې پیښه د هغوی ذمواري وه.
ډېره مننه. دا محمد عمران اورېدونکو د کراچۍ نه زموږ خبریال
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د خارجي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي اوس وخت راغلی چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شي او په ترقۍ او ثبات کې خپل رول ولوبوي. نوموړي د خبر اذن په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر له مشر سره په لیدنه کې کړی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي بیا ویلي چې له پاکستان سره په ګډه به هڅه وکړي د افغان کډوالو مسلې ته یو مستقل حل راوباسي. احمد الله رپورټ راکوي.
د نهه پورس د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرینډي د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. د دغه ملاقات په حق له د پاکستان خارجه دفتر په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د سرتاج عزیز وینا وا چې نړیوال ورورولي د په پاکستان کې میشت افغان کډوال په عزت سره خپل ملک ته لیږلو کې کردار ولوبوي. د ملاقات پر مهال د های کمشنر وینا وا چې پاکستان د تیرو اوه دیرش کلونو راهسې د افغان کډوالو میلمستیا کوي کومه چې د ستاینې وړ ده او زیاته یې کړه چې پاکستان سره به په ګډه کار کوي چې د کډوالو د مسلې څخه مستقل حل راوويستي شي. خبريال او افغان چارو نظر لرونکي رحیم الله یوسفزئی وایي چې پاکستان غواړي چې افغان کډوال خپل ملک ته ستانه شي خو چې کله نه د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي نو د پاکستان په غوښتنه کې هم زیاتوالی راغلی دی.
یو خو واقعا پاکستان دا غواړي چې د افغان کډوال واپس لاړ شي، خاص توګه باندې هغه کډوال چې کوم پاکستان کې رجستر شوی دی. د مخه دا ده چې علي کې هم دی پاکستان او افغانستان چې داسې یو بل سره خفګان وي نو بیا داسې مسلې چې کوم دي د افغان کډوالو د پولې هغې ته بیا توجه ډېره شي، خفګان پکې هم شامل شي نو بیا هغه مسله بیا نه حل کېږي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او هم دومره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ډیورنډ پر کرښه د تورخم پر مقام د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو پریکړې او په دغه اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیدا شوې کړکېچ د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. دغه سیمې مشران وایي دغه مسله باید د خبرو اترو له لارې حل شي او پاکستان داسې اقدامات ونه کړي چې دغه هیواد پر د افغانانو د کرکې او غصې سبب شي. د جنوبي وزیرستان د مشرانو څرګندونې د سیلاب مسعود پر راپور کې وو.
په تورخم شه د دروازې جوړولو لنجه او بیا په دغه باریک شه په اسلام آباد شه د افغانستان پاکستان د چارواکو په مانځ کشه د نیمګړیو خبرو په باریک شه د سولي وزیرستان او نیم قبایلي سیمې درازنده قبایلون ستا سرات سرای او سیل لاری د درازنده او سدونکا یونس خان شرانای ویایي
موږ د پاکستان او د افغانستان د دواړو ملکونو د سوال کو چې کوم دروازه باندې
ڈاکٹر سمیع اللہ جان مسعود خبر ہاں وار وائے
تو مخیل گیٹ ہم پاکستان تو ضروری ہوئی ضرورت یہاں ہو حالات جوڑا پچار دی افغانستان خلق پاکستان سر امین امیش دا پاکستان دے پولیس روایا دے ایک مقابلہ سے افغانستان سے انڈیا چکی مدو آگا لگیا دی یونیورسٹی جوڑاوی تعلیمی ادارے سڑکی نہ
بدم گول مسعود پیلا دائی چداغا وڑے وڑے لانجے او خبر با دے وقت سرا دی سی میں خصوصاً دے پشتانو دے زلاند مستقبل باعث گرزی جی
داگا دے پشتانی چکیم پا پاس سے دے پا افغانستان دے پاکستان دے ریاستی تو وجہ کیم حالات موجودہ پر دوسری دی او دے مستقبل سے او دا حالات بالکل چکی جی دا سے دے دے
دغو قبایلانو دا تجویز ہاں ورکا چھ دلارا برا پشتانو دے سیاسی گوندونو نمائندگون قومی مشرون ملکون عالمون او دانشورون دے ہاں غلی نپاتے کیجی دوی دے ہاں پا دا مہم وخشے خپل بنیادی تاریخی کردار والو بوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس یاده دغه صوبې د سوداګرۍ خونوایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې پر تجارانو لګول شوی دی. د دې ادارې مشر زیاتوي پښتانه تجاران اکثره وخت د کراچۍ له بندر سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټکس سین صوبې ته ورکوي، نو ځکه باید له دوی بل ټکس وانغیستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلی او د خیبر پختونخوا د حکومت سپیناوی د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
د پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندې نه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پختونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر نمانے ظالمانہ ٹیکس دے اور منگ دا ٹیکس پہ اس رتم نہ قبلو انڈسٹریلز دا پارا چکم را مٹیریل امپورٹ کئی دبار ملکوں نہ دا یو ڈیر نامناسب ٹیکس اولا گولو دا ٹیکس چی دے آلریڈی سندھ حکومت لا منگ ورکو منگ الٹیمیٹلی سڑک تب ہم اوزو آخر کے منگ دے خلاف عدالت تب ہم اوزو خو پہ یو صورت بانے منگ دا ٹیکس منظور ہونا یا خو ہم یا منگ دا سندھ روڈو نہ جوڑو اور یا والا پختونخوا روڈ نہ جوڑو نو کہ دا سندھ روڈو نہ دی منگ خلاص کی دا پختونخوا روڈ جوڑو دا پارا منگ تا آگی
دا تاجرانو او صنعتکارانو دا خونی مشر ذوالفقار علی زیادہ کھڑا چھ اوڑان دینا دا خراب امنیتی صورتحال لوجی دا دے صوبے ڈیر صنعتکاران او سوداگر نور صوبوں تا کڑ شوی دی او دے نوی مالیے سربا دا پختونخوا نور صنعتکاران ہم نور صوبوں تا پتلو مجبور شی
پر نم بانے کو یو پرسنٹ ہے معلوم ہے دل تک سالانہ امپورٹ سے نہ اربونوں کی دی نو دا ٹیکس بیا پر کروڑوں کے دے او کا دغه شانت معاشی سختیانے پا خلق کو باندے را لے نو دا پر فردر یو خلق دا پارا بیولا را جوڑے شی چاہ خپل انویسمنٹ دے صوبے نوبا سی اور دا ملک نو رہی ستا لڑی نو دا خو ٹیکس نا دا خو بیا یو ایکسٹرانشن آفیشلی ایکسٹرانشن دے چکم دا دی کئی لگیا دی زا اول بیا پر سن کم ٹیکس ورکو ما زکر چی سمندر کھولتا دے اور بیا زما خپل صوبہ پا مانا وان پرسنٹ اخلی زا خپل کراچی کے دفتر کو لوکم اور منگ بیا مل تک ام دا سن پا نم بلا مالا واڑو نو چی التراشی منگ با لیڈی دا ٹیکس التا با پیکو بیا بدل تا منگ نا پیکو
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې اوسیز استعمال کې راځي نو دغه به ریهبیلیټیشن هم پکاري هغه به ریپیر کول هم پکاري. زموږ په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دي او کوم ورونو چې نه مونږ په دغه سره خبرې وکړو الله
خود سوداګرو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګنی او پزت به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پرون مازیګر اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د صوبایي وزیر شارام خان ترکی او هم د صوابینه د اسمبلی دی و غړي بابر سلیم خان ترمنځ تیزې توندې خبرې او د یو بل د وهلو هڅې وشوې. د پیښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
په بجټ باندې د بحث په دوران کې د اسمبلی د غړي بابر سلیم لخوا د صوبایي وزیر شارام خان ترکی د انفارمیشن ټیکنالوژي په بجټ باندې د 1400 روپو د کټ لګولو په وجه په اسمبلی کې دغه انخته رامنځته شوه. صوبایي وزیر شارام خان ترکی وویل چې د اسمبلی دغه غړي د خپل شان مطابق د 1400 روپو کټ لګولې دي، خو بابر سلیم وویل چې هغه د صوبایي وزیر د شان مطابق د 420 روپو کټ لګولې دي. د اسمبلی سپیکر اسد خیسر د اسمبلی غونډه وزنډوله او د اسمبلی د غونډې وروستو مخالف ګوندونو د دې انخطي پلړ کې په پاکستان تحریک انصاف سخت نیوکې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې 1400 یا 420 خو یو شمیره ده او په دې باندې د جګړې کولو هیڅ ضرورت نه و.
دې حکومت کې دوره برداشت نشته چې دې خبره واوري. دا خو ماشومان هم دا کار نه کوي. کم کار دې کوي. 420 په نومه یقین درې په پارلمان کې 420 فکر نه.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطفور رحمان ویل پاکستان تحریک انصاف تل پارلماني او جمهوریت روایت ترخپو لاندې کړی دی.
دا نن چې دا کله به همیشه موږ دا خبره کول جمهوریت خبره کا او جمهوریت سپورتاج کا د میډیا د ازادۍ خبره کا او میډیا باندې حمله کا. کوم دا تماشا تاسو ته سمې کول کول چې هغه ټول خبره چې موږ وکولې او هغه ټول ثابتېږي لګیږي.
خو دا اپوزیشن د دې نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شاپرمان مشهد ریډیو ته وویل چې د ګرمۍ د اوګدې روجې له وجې د صورتيال را مخېته شو او کچرته په عام حالاتو کې د اسمبلی غونډه روانه وي نو کېدې شي داسې صورتيال نه وي رامنځته شوی.
زه به دا وایم چې په جون کې په ثابت کال کې د ټولو نه سخت روجه دادا زګه چې دا د ټولو نه لانګست اینڈ هاټیسټ ډیز د ټولو نه اوګدې او د ټولو نه ګرمي ورځې دي او بیا چې کله شپارس ګنټي ګرمه روجې او بیا 4-5 بجې په اسمبلی کې بحث شي نو بدقسمتی ده. زما خیال دا دی چې په نارمل حالاتو کې به دا داسې څه خبره نه وه.
صوبایي وزیر شارام خان ترکی او د اسمبلی غړی بابر سلیم د صوابۍ د سیمې سره تعلق لري او د دواړو ترمنځ د یوې مودې راهیسې اختلافات دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 6:22، په لنډو سپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د شنګای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته سبا ازبکستان ته ولاړ شي. د پاکستان د خارجي چارو دفتر هیله خی چې دغه سازمان غړیتوب به ترلاسه کړي. د چارو پوهان بیا له دغه سازمان سره د پاکستان یو ځای کېدا د هغه هیواد د اقتصادي ودې لپاره ګټور بولي. تفصیل د رابی اکرم خان نور.
د زیارت په ورځ ازبکستان په سرخار تاشکند کې به د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې په موقع پاکستان او هند ته د تنظیم رکنیت ورکړی کیږي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې په 23 او 24 تاریخ ولسمشر ممنون حسین به د یاد تنظیم د مشرانو په غونډه کې د پاکستان د پلاوي مشري کوي. د تنظیم کال 2001 کې د چین په شنګهای ښار کې جوړ شوی و. په کال 2010 کې پاکستان د شنګهای تعاون تنظیم د غړیتوب لپاره درخواست ورکړی و. له دې وړاندې د تنظیم کې پاکستان د کال 2015 نه د یو مبصر په حیث خپل کردار تر سره کولو. د لړکی د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د تیر زیارت پورس اونیسی خبری غونډې پر مهال ویلی وو پاکستان د هغه ملکونو مننه کوي چې پاکستان ته رکنیت په ورکولو اتفاق کړی دی. په شنګهای تاون تنظیم کې د غړیتوب نه په پاکستان ته راتلونکي کې څه ګټه ترلاسه کیږي؟ د لړکی د پاکستان پخوانی د خارجه چارو سیکرټری شمشاد احمد وایي شنګهای تاون تنظیم یو علاقائی تنظیم دی او نن سبا علاقائی کومک سره اقتصادي او سیاسي شعبې مخ په وړاندې سي.
چار ممبر ایسے ہیں
د شنګهای تاون تنظیم په شپږ غړي ملکونو کې څلور داسې دي چې هغه اقتصادي تاون تنظیم هم غړي دي. نو داسې پاکستان به دو علاقائی تنظیمونو کې د یو پل کردار لوبوي. نو دا رنګ پاکستان، ترکی او ایران چې د اقتصادي تاون تنظیم جوړونکي ملکونه دي، دوی شنګهای تاون تنظیم په مرسته د علاقې کې اقتصادي کومک او د دې په ایجنډا کې شامل نورو شیانو لپاره یو اهم کردار لوبولی شي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر کیسر بنگالی په وینا چې شنګهای تاون تنظیم کې اهم ملکونو لوجې د پاکستان معاشي تعلقات ښه کېدای شي.
دا تنظیم سټریټیجیک نظریه په لحاظ ډیر اهم دی، ځکه چې دې کې هغه ملکونه دي چې په معاشي لحاظ تیزی سره ترقی کوي. د دې د غړیتوب نه به نه صرف نورو ملکونو سره تعلقاتو ته وده ملاویږي، بلکې معاشي تعلقات به هم مخ په وړاندې ځي.
په دې سوال چې آیا پاکستان او هند به د یو بل په مقابله کې وي او که د دې تنظیم د لارې خپلمنځي کومک به کوي، د لړکی د ښاغلي شمشاد احمد وینا وه.
شنګهای تاون تنظیم به چې کومه ایجنډا وي په هغې کې د پاکستان او د هند د اختلافاتو سوال نه پیدا کیږي، خو دا ده چې دواړو ملکونو ته به موقع ملاویږي چې یو لوی تنظیم چې په کې چین، روس او د مرکزي اسیا ځینې نور ملکونه هم شامل دي، نو په څه طریقه چې تبدیلی راتلی شي چې هغه ولټول شي.
شنګهای تاون تنظیم کې شپږ مستقل او شپږ مبصر ملکونه دي. په مستقل ملکونو کې چین، روس، کازاکستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان شامل دي، او د مبصر ملکونو په فهرست کې پاکستان، هند، افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون بچا هنري غړی
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان په سینټ کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په هغه هیواد کې د مذهبي لګکیو د نجونو په زور د مسلمانولو کار ته غیر اسلامي او غیر عیني ویل دي. کمیټې له مرکزي حکمدار از له صوبایي حکومتونو غوښتي چې دغه پیښو د مخنیوي لپاره قانون سازي وکړي. له اسلام آباد زموږ خبریال عرفت انجم رپورټ راکوي.
د سینټ د مذهبي چارو کمیټې غونډه د سینیټر حافظ عبدالله په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه. غونډه کې حافظ عبدالله په زور د مذهب بدلولو په سوال کې ووي چې د اقلیتي جنګو په زور مذهب بدلول او بیا اسلام طرف ته راوستل د اسلامي تعلیماتو سره سره د ملکي آئین هم خلاف دي.
آئین تقاضا زیاده چې ته به د هر مذهب احترام کوي، مذهب په زور بدلول د چا نہ قانون اجازت کرتی نہ آئین، او کسی فرض کا قانون نہیں، اور یہ تقاضا ہم نے یہ فکار ڈالا اگر سیاسی گنجن ہے اگر پارلیمنٹ کی برخ لگے
د سینٹ د بیان په اړه د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار واکوانی وای چې دا قسم بیانونه صرف د بیانونو تر حده پاتې شي، خو لا تر اوسه پورې ملک کې سم مضبوط قانون سازی نه ده شوی.
ما په اسلامي نظریاتي کونسل کې هم د آواز پورته کړی و چې د مذهب بدلولو لپاره څه قانون پکار دی چې په څه کې مذهب بدلوونکو ته شپږ میاشتې وخت ورکړی شي او هغه په دې شپږ میاشتو کې د قرآن شریف لوستنه او کتنه وکړي، نو هله دې یو تن ته د مذهب لولو اجازت ورکړی شي. داسې په زوره د جینکو تختول او بیا هغې سره واده کول او مذهب ته اړول زبردستی ده. باید دې لپاره د مذهب بدلولو یو څه قانون جوړ کړی شي.
خوبل خود مذهبي چارو کارپو قبلہ ایاز مشال ریڈیو تو وی چې اسلام د مینه، محبت او مذهبي ازاده مذهب دی او په قران او سنت کې هم په زور د چا مذهب بدلولو اجازت نشتا.
قران پاک کې هم دا دی چې لا اکراه فی الدین، یعنی په جبر باندې دین ناراضي او نه په جبر باندې څوک دین ته تر اړول شي. نو د قران پاک دا آیات چکم دی دا په دی حوالہ ډیر ښکارا دی زمونږ اسلامی تعلیمات قران پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعامل چره اچر ته هم په زبردست د مذهب تبدیلولو قائل نه دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم کتا سو قتلی نو میثاق مدینه کړه نو میثاق مدینه دی يهوديانو سره وا نو هغه ته دا ویلی و چېر مذهبي ازادي بوي لکه تاسو په خپل مذهب برقرار وي مونږ په خپل مذهب باندې برقرار وو په یو بل باندې به جبر نه وي کچر ته په اسلامي تاریخ کې په زبردست سوک چا مسلمان کړی دی نو هغه دا خپل یو انفرادي فعل خوده خودی سره د دین سند نشته
یاد دی وی چې د جون په 14 منېټه د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې د یوې کلاشه جنې په مذهب بدلولو شخړه مخه تراغلی و رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
وردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د ګلیاز نه لند خبرونه اورو
په کراچۍ ښار کې نن نامعلوم وسله والو وتلې قوال امجد صابری او وژلې د کراچۍ پولیسو وایي قمر زیب سیتی لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی معلومات تر مخه امجد صابری سره د خپل دوه ملګرو د لیاقت آباد نه سیمې نه خپل کور ته روانو چې نامعلوم وسله والو پرې ډزې وکړې د امجد صابری د وژنې ذمہواري تر دې د محکمې وسله والې ډلې نه ده قبوله کړې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار سرتاج عزیز په نړیوال ورورولې غږ کړې چې په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل وطن ته ستنول لپاره خپل کردار ترسره کړي د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاحکار د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر له مشر سره نن د ملاقات پر مهال ویل چې له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت او په افغانستان کې امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته په کار د افغان کډوال خپل کورونو ته ستانه شي د جنوبی وزیرستان غواړه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو اېدا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وژلی او دوه نور یې نیولی دي وسلوالو د دې پیښې په اړه سندي ویلي د پاکستان سنت کې د مذهبي چارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول او غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي د سنت د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سنیټر حافظ حمدالله نن مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زوروبل کیږي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای همکارۍ تنظیم د زیارت د ورځې د غونډې پترس کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي افغان چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې نن د سړک غاړي په بمی چاودنې کې یو پولیس افسر وژل شوی یو ملکی روبل شوی دی بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکي نیکولس هیسم نن خبرداری ورکړي چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي
او سوردونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور
جنگ او رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو خو دوه خو خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشري زمرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ د لړ کې به نورې خبرې اترې وکړې شي رسپانه لیکي چې ډیورنټ کرخه د دوه ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهسې سرحد دی خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوی صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پریوتی دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دوه ملکونو په حق کې نه ده نو چې څومره زر کې دی شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دوه خواو یو شمیر غلط فهمیان لري شوی ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادی توګه د یو شان مسلو سره مخ دي دوه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی بلکې دوه ملکونو لپاره دي چې په خپل پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی جبې ورسپانه ډان په خپل اداري کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل پورس په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ سلور ډیر زره خلکو خپل کورونه پریخودي دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړي دي، او دا مهال په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمیره 15 میلیون نه زیاته ده چې پکې تر ټولو زیات 25 لکه پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لکه نه زیات کډوال میشت دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهسې افغان کډوال میشت دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بریتانیا د ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي دا مهال په پاکستان کې خط تعلیم یافته ځوانان سخت دریځ خواته مایل دي. د ورځپاڼې په کراچۍ کې د شپږ څلوېښتو احمدیانو او د بشري حقونو یوې کارکوونکي سبین محمود د وژنو مثالونه راغستي وایي په دغه ټولو پیښو کې تعلیم یافته ځوانان ککړ وو. بلخوا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکوونکي اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي افغان حکومت د پولیسو ته دا روزنه ورکړي چې له خبریالانو سره څنګه سلوک باید وشي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
برتانوی ورځپاڼه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولې ده. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړې. خو د سیړونکو په نظر د یاد ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقونو کارکوونکي سبین محمود وژلې وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته وو چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریځ ته مایل شوی دی، خو دغه هیواد کې د دې نه علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشا کې خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په 6 نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید د راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې 14 کسان وژل شوي وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلي ټکولي او د دغه پیښې راپور کولونه منقل شوی وو. دغه کمیټه زیاتوي چې دوی ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام له لارې ویلي دي چې کله خبریالان د ځانمرګي پیښې ځای ته ورسېدو نو پولیسو د دغه پیښې راپور کولونه منکړل. په دغو کې یو شمیر خبریالان وهلي هم دي. د کمیټې په خبره افغان پولیسو لا د دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبریالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د حضور او نفوذ په اړه د پاکستان اندېښنه رد کړه. ریچرډ اولسن دا خبره پرون سه شنبه د امریکا د اټلانټیک کونسل په نوم په یو تحقیقاتي انسټیټیوټ کې وکړه. د پدغه غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د امریکا مالی ملاتړ هم اعلان کړ. اسمت ساروان تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په افغانستان کې د هند د رول په اړه د پاکستان اندېښنه له مبالغې ډکه وبلله او خبرداری ورکړ چې پاکستان به شراتلون کې ونه لري، مګر دا چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان د تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څېړنیز انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل هند د افغانستان یو ملاتړ کوونکی متحد دی. د هیواد افغانستان ته د مالی مرستو ترڅنګ مهمې پوځي مرستې ورکړې دي. د په افغانستان کې د هند نفوذ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه ځینې وخت احساس کوم چې په افغانستان کې به د هند د نفوذ د اندازې په اړه په پاکستان کې مبالغه کیږي. اولسن د مثال په ډول په امریکا کې د پاکستان د سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې هند 24 کونسلګری لري. د وویل حقیقت دا چې هند په افغانستان کې یوازې څلور کنسولګری لري. په افغانستان کې د هند کنسولګری په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف ښار کې دي. په دغو ښارونو کې پاکستان هم کنسولګری لري. په هرات او جلال آباد کې د هند پر کنسولګری او د غرس په کابل کې د هند پر سفارت تر اوسه پورې څو ځلې حمله شوې. افغان او هندي چارواکو په دغو حملو کې لشکري طیبه سختري زړه په لاس لرلو تورنه کړې چې په هندي کشمیر کې زیات فعالیت کوي او ادعا کوي چې د پاکستان د استخباراتو له ملاتړ برخمنه ده. شاغلی اولسن دې ته په اشاره چې پاکستان خپل اندیشنې لري وویل د امریکا متحده ایالاتونه باور لري چې پاکستان به تر هغو امن نه وي چې د تروریستي تنظیمونو پر ضد اقدام نه وي کړی. امریکایي چارواکو تر دې پخوا هم په ځلونو له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې وسلوال طالبان په تېره بیا د حقاني شبکه وځپي، خو پاکستان وایي چې د افغانستان لپاره په خپله خاوره کې له چا سره جنگ نشي کولی. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه له پاکستان غواړي چې د افغان طالبانو پر ضد اقدام وکوي، خو پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان لپاره جګړه نشي کولای. سرتاج عزیز په عین حال کې وویل امریکایي چارواکي دا ناسم تصور لري چې پاکستان د ځینو طالبانو یا حقانی شبکې ملاتړ کوي، حال دا چې پاکستان د طالبانو ټول تاسیسات د ضرب عذاب په عملیاتو کې لمنځه وړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د نېشنل انټرست مجلې په ولیکنه کې د امریکا او د نورو غربي هیوادونو د حکومتونو هغو پالیسیو ته کتنه شوې چې هدف یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ځپل دي. لیکنه وایي د نړیوالو طاقتونو دغه هڅې هله بریالی کېدای شي چې د نړیوال جهادیزم مفکورې د کمزوري کولو خبره هم جدي ونیوي. د دې لیکنې مهم ټکي تاسو ته ورو. د نېشنل انټرست مجلې په لیکنه کې د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې د ترهګرۍ وروسته پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې د نړۍ په هیوادونو کې د جهادي مفکورو خپراوي او اغیز نوي چیلنجونه زیږولي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره له تیرو دوو کلونو راهیسې وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکول یې د بهرنۍ پالیسۍ د ایجنډا تر ټولو مهم ټکی دی. د امریکا کانګرس او د هغه هیواد د وګړو اکثریت د دغه تګلارې کلک ملاتړي دي، خو لیکن وایي که په دقیق ډول ورته وکتل شي نو دا هدف ناسم دی. په داسې حال کې چې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزه به هم ښایي تر ډیره اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو پر لارو چارو وڅرخي، اصلي هدف باید دا وي چې څنګه د یویشتمې پیړۍ د نړیوالې جهادي مفکورې مخه ونیول شي. دا ډیره اړینه ده چې د نړیوال جهاد د خطرونو د له منځه وړلو لپاره د نړۍ طاقتونه خپلو سفارتي وسایلو او هلو ځلو او همداراز پر میدان پیل کړو کارونو ته بیا کتنه وکړي. لیکنه وایي که د نړۍ په هیوادونو کې په تیرو دوو کلونو کې شویو دو ترهګرۍ پیښو ته وکتل شي نو دا ویل کېدای شي چې جهادي نظریه د لا قوي کېدو په حال کې ده. په دې وروستیو کې په پاریس، بروکسل، سان برناردینو او اورلانډو کې شوي تروریستي بریدونه دا خبره په ګوته کوي چې د حکومتونو لپاره پالیسیانو جوړونکو د نړیوال جهادیزم موضوع ډېره جدي نه ده نیولې. لیکنه کاږي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د شکست ورکولو او په راتلونکي کې د جهادیانو له لورې د نورو حملو مخنیوي ته د چمتووالي لپاره لازمه ده چې سیمه ییز اپروچ خپل کړل شي. په دغه لړ کې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د هغو خوځښتونو مخه باید ونیول شي چې د جهادي مفکورو او کړنو د پیاوړتیا لامل کیږي. لیکنه زیاتوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ بریاوې هم د ډېر اهمیت وړ دي. همدغه لار ده چې د نړۍ خلکو ته پرې ډاډ ورکول کېدای شي چې یاد ډله نشي کولی د اسلامي خلافت او نړیوال جهادیزم خپلې مفکورې پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د رواني میاشتې پر درویشتمه نیټه به په برتانیا کې د یوې ټول پښتنې په ترڅ کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدل او یا هم نه پاتې کېدل وټاکل شي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر برتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې د برتانیا په زیان بولي. په دغه اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
برتانیا د هغه ټول پښتنې په درشل کې د چي پاروپي ټولنه کې د دې هواد پاتې کیدو او یا لدی ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او په اروپایي ټولنه کې د برتانیا د پاتې کیدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره ښه ده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اشان سوایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته له دې چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي، حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتنې تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباعی کولی شي په 9 هیوادونو کې په اساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل. د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاګ ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي شارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یو 20 کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د جون د 23 نیټې په ټول پښتنه کې څرګند شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
هیڅ څه کول نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو ویل کیږي چې په کابل سیمه کې جوړ 320 سرکاري سکولونه په نږدې راتلونکي کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته په مستقله توګه حواله کړل شي. دا هغه سکولونه دي چې اکثره په خیبر پښتونخوا کې خو انتظامی چارې له فاټا سیکریټریټ سره وی. شانواز ترغزه له سیمې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو درې سو او 240 سکولونه نږدې ده چې خیبر پښتونخوا حکومت ته حواله شي. دغه سکولونه په بندوبست سیمو کې آباد دي چې زیاتره پکې وسلوانو وړانګړې هم دي. په دغه سکولونو کې د 2600 نه زیات وستازان ماشومان ته د سبق خودلو لپاره موجود دي او د دې فیصلې وروسته به دغه وستازان هم د صوبې حکومت ته حواله کړي شي. د خیبر پښتونخوا د صوبې اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د تعلیمي سټینډینګ کمیټه چیئرمن عارف احمد زه وای
ترشوی درو کالو کې مسلسل په دې کوشش باندې لګوم چې را دې سکولونو حل وږي. دا پکې چې منیسټر صاحب یو کمیټه جوړ کړه دې سکولونو د اسپیټالونو رپورت راکړه چې دا مونږه فورتور اون کو او بیا دې لپاره مونږه خصوصي فاندنګ ورکو. ان شاء الله دې سکولونو ته فوري فاندز ورکړي کیږي او سیکنډ ما خیال دار دې کې مونږه لوګو لوګو هم جوړ کو.
بل خو دغه سکولونو استادان وای چې هغوی د صوبې سره شاملول زیاتې دي. حکومت دې اول د هغوی د او د مالی حسابونو ستونزې هوارې کړې. د ګورنمنت های سکول سبحان خوړ یو استاد کریم خان وای
اول پکې پکار دا و چې فاټا کې کوم استادان ویني لیکي چې تر دې کې هغه لیکلې وي موږ نه ترانسفر مو کرا کړې هغه ته په 1/7/2012 او 13 کې ځانو پروموشن ملو شوې ده. موږ ته اوس پورې اپګریډیشن هم نه دی ملو شوې. پکار خدا دا چې موږ ته خپل حقوق مخکې راکې زمونږه
همدا شان د قبایلی سیمو د ان جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان اپریدی وای چې په کار ده دا سکولونه صوبې ته حواله نه کړی شي ځکه چې له دې سره به په قبایلی سیمو کې احساسي محرومي پیدا شي.
نو حکومت له پکار دي چې د پاټا سیکریټ باندې څومره خرچې کوي پکار دي دې د مانیټرینګ میکانیزم دا مضبوط شي دا نه چې بیا د پاټا سکولونه خیبر پختونخوا کې شامل شي او دا بیا دغه ملک نه اخوا شي نه دې خوا شي دلته که خیال دی یو قدل روان دی هغه سیاسي جوماتونو د طرف نه د عام ولس د طرف نه چې ځینې پاټا دې په صوبه کې شامل شي نو که بیا دا چې بیا ټول په ټوله دې شامل نو هغه بیا ښه وي.
او عارف احمد زیاته کړه چې هغوی به له ټولو اول هغه سکولونه چې وسلوالو الوزولي دي یو وار به بیا جوړوي او د بندوبستي علاقو زیاتره های سکولونه به هایر سیکنډري کولی شي نو دغه سیمو د ځوانانو د کالجونو د کموالي ستونزې به هم هوارې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم چارواکي وایي دا کال د میټریک یا لسم ټولګي په بورډ امتحان کې لسول سلور دیرش زرو څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي. د دوی لپاره پرون یوه غونډه شوې وه چې پکې شلو هغو نجونو او هلکانو ته نامونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستي دي. له دوی څخه ځینو یې مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتل چې د دوی لپاره لا ډېرې تعلیمي اسانتیاوې په سیمه کې ورکړي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په دې موقع پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمی بورډ نهم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1016 نمبرو سره، او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زده کوونکي شفیقہ الیاس په 1028 نمبرو سره اخسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زما نام محمد ابرار دی، زه لکی مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرسٹ پوزیشن واخیست، 1036 نمبر راغو. ټول ټیچرز او امی ابوتا او پرنسپل صاحب ته کریډ ورکوم. انشاءالله آئنده به کوشش کوم چې فرسٹ پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کوو، ډاکټری انشاءالله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویلو په ټیم ټیبل مې ویلو، زه دا غواړم چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وایي، محنت ته سره کوي.
ما ایټ پوزیشن دا محمد صدیق نام می دا لکی مروت نه می تعلق تا، زه دا پیغام ور کوم چې دوی دین رات محنت کوي. کپلارو ته وای چې سبق ما وایا ته دا تلار سره دی، ته وای چې ابو ز سودار راو خو ول دي سبق وای ز دې محنت تو کو چې زه یو ډاکټر جوړ سم، مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سم.
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم ولسم ټولګي ازماینو کې دا بنو اف آر بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,800 کم نویز د کوونکو برخه اخیستې وه، چې د بورډ انتظامی په وینا 10,319 د کوونکي پکې بریالي شوي. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوه.
د غونډو کول لپاره چې کوم مهنت کړای وو، کوم حاله ځلې می سٹارټ کړی و، هغه نن بس په خیر سره سارته ورته دلې. نو چا چې سره مهنت کړای وو، غیر خپل مهنت مې واور ته ملاو شولا. 76% اوور ال مجموعي رزلټ ورو غي. 40,000 کا سونی پیر شوی وي، 35,000 کا سون کامیاب شول.
دا یادونه دا چې د تیر کال په سر روان کال هم بنو بورډ کې د نهم او لسم ټولګي په ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عامې کورنۍ زده کوونکي اخیسته. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه
اور دلای. اوریدونکو د روزې د ځنګړې لړۍ په نننۍ برخه کې مو د بدر جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړې دي. تاسو به خبر شئ چې د جګړې تر پیل مخکې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ولې ژړل او د جنگ په اړه څه ویلي ول. موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی.
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو ګډون کوونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ورونو د روژې مبارکې په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منځته راغلی ده. سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله په مکه مکرمه کې د مشرکانو لخوا ډیر په عذاب شو وکړید او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکانو وکړ. وهل ټکول به هر ورځ د مشرکانو د خوانه ورکول کید صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا او چې صبر وکي فصفح عنهم ورنا مخو ګرځوي. او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان ویلنس دوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ. بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پرېږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي. نو مکه یې مشرکانو ته پرېښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و. هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرېنښودل او شیطانه یې وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي. نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه یې ورباندې ولګول. بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینې منورې په لور باندې لاړ شي. نو مکه یې مکمله پرېښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینې منورې ته. په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل. بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولي او خلق به راپارول د صحابه کرامو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته. په دویم کال هجری باندې یو جګړه منځته راغله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې اهمه نقطه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سپرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته ویل چې بس راکوشه نور جنگ شروع کوو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله وفرمایله: اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذک بدها. ای خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکې مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ ته راغلي دي ټول زمون خپل خپلوان دي نسبي تعلقات سره لرو خدای زه څنګه جنگ وکړم. نو دلته که تاسو فکر وکړئ اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیه السلام باندې دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دینه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کی او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
اوریدونکو له دې سره د روانې خپرونې د پای شیبو ته ورسېدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
په کراچۍ ښار کې نامعلومه وسلوالو وتلې قوال امجد صابری وژلې دی. د کراچۍ پولیسو وایي قمرزیب سیتی له خوا مطبوعاتو ته لیږل شوي معلوماتو تر مخه امجد صابری سره د خپلو دوو ملګرو د لیاقت آباد لسم نه کې روان و چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړې. د امجد صابری د وژنې ذمهواري تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په نړیواله ورورولۍ غږ کړی چې په هغه هیواد کې میشت د افغان کډوالو خپل وطن ته ستنولو لپاره کردار ترسره کړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مشر سره د ملاقات پر مهال ویل چې له یوې اوږدې مودې راهیسې افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي او په افغانستان کې امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته پکار ده افغان کډوال خپل کورونو ته ستانه شي. د جنوبی وزیرستان غواړه په سمرباغ کې امنیتي چارواکو اېدا کړی چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو طالب وسلوال وژلی او دوه نور یې نیولی دي. وسلوالو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سینټ کې د مذهبي اچارو قائمه کمیټې په اقلیتو په زور د مذهب بدلول غیر اسلامي او غیر آئینی عمل ګرځولې دي. د سینټ د مذهبي چارو قائمه کمیټې مشر سینیټر حافظ حمدالله نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ملک کې جنکۍ کله د غیرت او کله د مذهب په نامه زورول کیږي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې سبا د شنګای همکاري تنظیم د غونډې په ترڅ کې به پاکستان او هند ته د دې تنظیم غړیتوب ورکول کیږي. هغه چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو پولیس افسر او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د ملګرو ملتونو یو لوړ پوری چارواکي نیکلس هیسن نن خبرداری ورکړی چې کېدی شي په افغانستان کې د غچ اخستو او تاوتریخوالي پیښې نورې زیاتې شي. او د جنوبی کوریا فوز وای شمالی کوریا د دوه منځنی واټن وشتونکو توغندیو موسودان ازماینی کړي چې یو پکې د 2.5 میل واټن وهل روستو د جاپان په سمندرګي کې پریوته چې خای دا تر وسه پوری تر ټولو اغیزمن ازماینه و.
اوریدونکو د خبرونو لدی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې ساته خبرونه پایت اور سیدی تاسو کول شي په همدې چپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي د خپل پامه.